ද වෂිංටන් ඩිසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ.
ستریم شهید وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو پدیو ساتا خبر خبرونه کړه ته په خیر اغلی وایو نن د خالی ورځ کال 2018 د اگست میاشتې 19 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د ماخام شپږ، افغانستان کې 15 او د امریکای په سرخار واشنگتن ڈی سی کې د سحر 9 بجې دي. پدې یو ساتا خبری خبرونه کړه ته زه رحمان بنره
او زه محمد اکرام
هرکلی وایو او اول درته وړاندې کوو د اوس وخت خبرونو سرټکو.
پاکستان او امریکا وای د ترهګرۍ پر ضد جنگ او پسیمه کې د امن او ثبات لپاره به په شریکه همکاري جاری ساتي. یو پاکستاني سړنکار وای
پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار ہے افغانستان
دی وای زما په خیال د امریکای عسکری قیادت غنی چې د پاکستان سر اړیکې قطع کول او ورلا دفاعي امداد بندول با د امریکای لپاره منفی اغیزې ولري، ولې چې په داسې کول سره امریکای ته زیان رسیدي شي.
نن په افغانستان کې د خپلواکۍ 90 کلیزه نمانځل کیږي. د شنبې یا خالی پروس په کابل او نورو ولایتونو کې کلک امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي. هلته په اسلام آباد کې د کابل سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي دي د پاکستان او افغانستان تعلقات لا پوره ډول نه دي سم شوي.
د افغانستان تر ټولو لوی سفارت پاکستان ته جوړول هغه اهمیت دی چې افغانستان د افغانستان پاکستان اړیکو ته ورکوي، او امید دی چې دا سفارت به د اړیکو په روغتیا کې او په بهتروالي کې خپل رول ولوبوي.
د قبایلي سیمو طالب علمانو نن په فاټا کې د اصلاحاتو راوستو، د اف سی آر قانون ختمولو او خیبر پښتونخوا صوبه کې برګډولو لپاره احتجاجي لاریون کړی دی.
مغه شانتی فاټا خلک ډیر زیات نظر انداز کوي په هر لیول باندې، او د دې بیغ بنیاد چې کم دی وسته لګیا کیږي والی کیږي، لکه څنګه په مردم شماره کې زمونږ بیغ بنیاد والو هم دغه شانتی د فاټا ریفورم کې مونږ ته دوکرا کوي، نو مونږ په احتجاجونو باندې مجبور یو.
او اوس وخت دې خبرونو تفصیل ته.
پاکستان او امریکا وای د ترهګرۍ پر ضد جنگ او په سیمه کې د امن او ثبات لپاره به په شریکه همکاري جاری ساتي. د امریکای مرکزی کمان مشر جنرال جوزف فورټل په مشرۍ کې امریکای وفد نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد حقان عباسی، خارجه وزیر خواجه محمد آصف او د دفاع وزیر خرم دستگیر سره لیدل دي. وزیر اعظم شاهد حقان عباسی ویلي پاکستان د افغان حکومت او اولس سره امن او پرمختیا کارونو کې خپل مرستې جاری ساتي. د مولدا خبرې په داسې حال کړې دي چې افغانستان په پاکستان باندې تور لګوي چې په خپل خبره باندې افغان طالبانو ته پناه ورکوي، خو پاکستان دغه تورونو نه انکار کوي. امریکایي پوځي مشر جنرال وټل د پاکستان په دوه ورځني سفر باندې نمولید دی. وړاندې پرون د پاکستان د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیدلی او خپل ترمنځ همکاري په سر یې خبرې کړې وي.
د قبلی سیمو طالب علمانو نن د خالی پروس په فاټا کې د اصلاحاتو کولو، د اف سی آر قانون ختمولو او په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ورګډولو لپاره احتجاجي لاریون کړی دی. احتجاجي لاریون د پېښور صدر څخه پیل شو، د گورنر د ماڼۍ مخې ته ورسېدلو. هلته د لاریون ګډون کوونکو د اف سی آر او د پاکستان د مرکزی حکومت په ضد مظاهره وکړه. د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن مشر شوکت عزیز وویل هغوی څو ځله فاټا کې اصلاحاتو کولو لپاره احتجاجونه وکړل، خو مرکزی حکومت د خپلې ژمنې باوجود تر دې مهاله د فاټا اصلاحاتو په کله پارلمان کې بحث نه دی پیل کړی. د تحریک انصاف د ظلمو د څانګې یو تن مشر هغلی بنګش وویل مرکزی حکومت څو کره ته وعدې کړي چې قبلي سیمو کې به اصلاحات کوي، خو د قبلي سیمو د پرله پسې غوښتنو او احتجاجونو باوجود دغه وعدې نه دي پوره کړي. د نور پاکستان په پرتله په فاټا کې بیل قانون دی. د هغه ځای خلکو ته د اپیل، وکیل او دلیل حق نه دی ورکړل شوی. په یو مرکه کې د پاکستان یو پخوانی اعلی چارواکي سرتاج عزیز ویلی وو فاټا د ریاستی مقصدونو په خاطر به فرزون، یعنی د ریاست دفاعي مقصدونو په خاطر بے آئینه او بے قانونه ساتل شوی ده.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د افغانستان 14 کاله اوږد جنگ لپاره د یوې نوې تګلارې په سر د جمعې پر ورځ د خپل قومي امنیتي ډلې سره لیدل کتل کړی دی. د وایټ هاوس ویان دی سارا هکبی سانډرز د جمعې پر ورځ ویلي ډانلډ ټرمپ په سویلي ایشیا سیمه کې د امریکای ګټو تحفظ لپاره د یو نوې تګلارې په سر غور کوي. سانډرز ویلي صدر به په یو مناسب وخت امریکای اولس، خپل اتحادیان او نړۍ ته اتحادیانو او نړۍ ته دغه تګلارې اعلان کوي. ډونالډ ترامپ د میریلینډ کیمپ ډیوډ کې د جمعې په ورځ د نائب صدر مایک پینس او د دفاع سیکرټري جیم میټس سره د افغان تګلارې په سر خبرې کړې دي. میټس د زیارت په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي دوی د افغانستان جنگ په سر د یو تګلارې فیصلې ته نږدې شوي دي. په افغانستان کې دا وخت د امریکې 8,000 او 1,400 او د نیټو 15,000 پوځیان د افغان ځواکونو سره مشورې او تربیت ورکولو لپاره پرځې دي.
نن د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د افغانستان د نوي سفارتخانه پرانسته شوې ده. په دې موقع ډاکټر حضرت عمر زاخلوال او د افغانستان نائب مرستیال خارجه وزیر په اسلام آباد کې د ډیوی ریډیو سره خبرې اترې کړې دي. وایي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خکولو لپاره هڅې روانې دي، خو دا اړیکې لا تر اوسه پزې شوې نه دي. دغه مرکې به په دې خبري خبرونه کې په تفصیل سره درته وړاندې کوو. نن په افغانستان کې د خپلواکۍ 98 کلیزه نمانځل کېږي. د شنبې د خالی پروس په کابل او نورو ولایتونو کې کلک امنیتي دستوري شوي وي او ګامونه اخیستل شوي وو. خپلواکۍ په کابل او ګڼو نورو ولایتونو کې د جشنونو، غونډو، اتڼونو او ویناو سره نمانځل کېږي. د افغانستان د صدر مانی ارګ ویلي چې صدر اشرف غنی د خپلواکۍ سلی ته د ګلونو د ګیډي لیخودلو وروسته هرات ته سفر کړی دی. د خپلواکۍ د نمانځلو تر ټولو ښه دستوري د ننګرهار په جلال آباد کې شوي دي. دغلته د غازی امان الله خان او د هغه د میرمنې ملکی سوریا قبرونه هم دي. هر کال دغه ورځ په ټول افغانستان کې عامه رخصتي وي. حکمل روان تفصیل راکړي.
د اگست میاشتې 19 نیټه چې د زمري میاشتې 28 سره برابره ده، نن د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې د خپلواکۍ 98 کلیزه په بیلابیلو ځانګړو مراسمو سره ولمانځل شوه. د خپلواکۍ د همدې ورځې د لمانځلو په هدف نن په ارګ کې هم لسګونو افغان حکومتي مشرانو، سیاسي رهبرانو، د ملکي او فوزي برخې جګپړو چارواکو د ازادۍ ورځ ولمانځل او په دې اړه په جوړو شوو مراسمو کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د غازی امان الله خان په څلې د ګلونو گیڑے کی خدا جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ارګ کې د خپلواکۍ ورځ د لمانځلو له مراسمو وروسته په هرات کې د تار جوړولو کارخانې د پرانیستو په مراسمو کې برخه واخیست او د هیواد ټولو وګړو ته د خپلواکۍ ورځ مبارکي وویل. جمهور رئیس غنی وایي د افغانستان سیاسي او اقتصادي خپلواکي یو له بل سره تړلې ریښې لري او غازی امان الله خان په دواړو برخو کې مهم رول ترسره کړی دی. دایوای سیاسی خپلواکی دی افغانستان ملی اتل غازی امان الله خان په خپل توری تر لاسه کړي او اقتصادي خپلواکی نن ورځ دی افغانستان په صنعتي پارک کې یو ځل بیا پیلو او په همدې دواړو برخو کې غازی امان الله خان مهم رول تر سره کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ لوړ پوړی سټراتیجیست سټیو بینن لدندې د هوک ګوخه کېدل وروسته ویلي دي چې هغه به د صدر ترامپ لپاره جنگ ته عمله تړي. هغه یو ټی وی بلومبرګ ته په مرکه کې وویل چې د مخالفینو، مطبوعاتو او سترو کاروبارونو څخه به صدر ترامپ دفاع کوي. بینن انتهایی زاړه پاله ریپبلیکن دی. هغلی بینن د یو داسې تن په توګه پیژندل کېده چې د هغلی ترامپ سره سپینې ماڼۍ ته په رسېدو کې مرسته کړې ده. د رپورټونو له مخې هغلی بینن د میاشتو راهیسې د نورو همکارانو سره په جنجال بوخت وو چې په سپینې ماڼۍ کې زیات قدرت تر لاسه کړی.
سپین کې پولیس وای په بارسلونا کې په خلکو ټرک ورخېجبون کې گاډي ډرایور اوس هم پټ دی او هغه لومړی رپورټونه یې رد کړی دي چې ګینی په ترهګر حمله کې ککړ تن د پولیس سره په یو انخته کې وجلې شوی دی. پولیس ته مطلوب تن 20 کلن یونس ابو یعقوب د هغه ډلې ممکنه مشر ګڼل کېږي چې په بارسلونا او د دغه ښار نه 100 کیلومتره لري کیمبریلز سیمه کې یې ترهګر حملې کړې دي. د بارسلونا په حمله کې 14 او د کیمبریلز په حمله کې 1 تن وژل شوی. د کیمبریلز په حمله کې هم تنلارو د خلکو په ګڼه خپل ګاډۍ ورخېجبلې، خو پولیسو په دغه حمله کې ککړ 15 مشکوک تنان وشتلې دي. د سپین میډیا د دې وړاندې په خپل رپورټونو کې ویلو په کیمبریلز کې په وژل شو مشکوک تنانو کې 1 تن 18 کلن موسا او کبیر هم وو. د ده په اړه فکر کېدو چې په بارسلونا کې په خلکو ګاډۍ ورخېجبلې. خورستو د پولیسو یو چارواکی یو ځای ټلویزیون سره په مرکه کې ویل هغه یقین نه کوي چې او کبیر بارسلونا کې په خلکو ورخېجون کې ګاډي ډرایور وو.
په فنلند کې پولیس وایي د جمعې پر ورځ د چاکو په حمله کې 2 کسان وژل شوي دي او شپږ ژوبل شوي دي. پولیس د تحقیقاتو نه پس ویلي دي دا تر هغه پیښه وه. پولیسو یو حمله کوونکې پخپه وشته دی او وای دا یو 13 کلن مراکشی هلک دی خو د هغه نوم یې نه لیکودلی. هلته د لبنان فوز ویلی دی د هیواد په شمال شرقي سیمه کې شام ته نږدې د داعش وسلوالو په ضد عملیات شروع کړي دي. د لبنان یو تنظیم حزب الله او شامی فوز هم وای چې د خالی په ورځ یې د داعش په ضد عملیات شروع کړي دي. نن په یو خبری غونډه کې د لبنان د فوز ویان ویلی دي دوی عملیات د حزب الله او شامی فوز سره په ګډه او سلا نه کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. پاکستان او امریکا وای د ترهګرې پر ضد جنگ او پسیمه کې د امن او ثبات لپاره به بشری کا همکاري جاری ساتي. د امریکای مرکزی کمان مشر جنرال جوزف فورټل په مشرۍ کې امریکایي وفد نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد حقان عباسی او نورو مرکزی وزیرانو سره لیدل دي. نوموړي پرون د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیدل کتل کړو. نور حال په د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبريال ارشد حسین راکبي.
د امریکاني ځواکونو د مرکزی کمان مشر جنرال جوزف ایل ویټل د پاکستان د سیویلین او عسکري قیادت سره لیدل کاته کړي او د پاکستان فوج امریکاني پلاوی ته سیمه کې د امن لپاره افغانستان کې د ترهګرو پر ضد جنگ کې ښکیل امریکاني اتحادي او افغان ځواکونو سره د همکارۍ خپل هوډ تکرار کړي. د پاکستان ځایي مطبوعات وایي چې د هیواد په درې ورځني سفر راغلي د امریکاني ځواکونو د مرکزی کمان مشر جنرال جوزف ایل ویټل د پلاوی په کچ د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره لیدکات کړي او دغه ملاقات کې دواړو خواو د پاکستان او امریکې د اړیکو ترڅنګ د سیمې په امنیتي وضع هم خبرې اترې کړي. د پاکستان د وزیر اعظم سره د جنرال جوزف ایل ویټل د ملاقات پر مهال د پاکستان د پاره د امریکې سفیر د ډیوډ هیل په شمول نور هم اعلی چارواکي موجود وو. او دواړو خواو د پاکستان او امریکې ترمنځ په ستراتیژیکي همکاري او د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان په هڅو د خیالاتو ادلون بدلون کړي. د امریکني ځواکونو د مرکزی کمانډر جنرال جوزف ایل ویټل په مشرۍ کې د غپلاوي په داسې حال کې د پاکستان سفر کړي چې د امریکې صدر خاغلی ډونلډ ټرمپ د پاکستان او افغانستان په اړه خپل نوې تګلارې جوړولو ته نږدې شوی او نړیواله مجله فارن پالیسی په خپل رپورت کې لیکي چې خاغلی ډونلډ ټرمپ د پاکستان په اړه خپل نوې تګلارې کې د یو شمیر لارو ترڅنګ د پاکستان د فوج د پاره به د امریکای لخوا د پوځي امداد په ودرولو هم غور کوي. اخوا د امریکني ځواکونو د مرکزی کمانډر جنرال جوزف ایل ویټل په مشرۍ کې د غپلاوی پرون د پاکستان د فوج سر لخر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لید کاته کړي او د اس پی آر لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د پاکستان د فوج مشر امریکني پلاوی ته پسیما کې د امن د ټینګښت لپاره افغانستان کې د ترهګرو پر ضد جنگ کې ښکیل امریکني اتحادي او افغان ځواکونو سره د خپل مرستو او همکاري یو ځل بیا باور ورکړي. د اس پی آر د بیان تر مخه خاغلی جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستان په دوره راغلی امریکني پوځي پلاوی ته ویلي چې پاکستان بغیر د کم تفریق څخه د هر رنګ او نسل ترهګرو پر ضد عملیات کوي. جنرال قمر جاوید باجوا امریکني پلاوی ته دا هم ښکاره کړي چې پاکستان د امریکې د مالی امداد نه زیات سیمه کې د امن او استحکام لپاره د لسیزو راهسې د امریکني پلاوی نه د خپل هڅو او قربانو د منلو هم غوښتنه کړي. د پاکستان د فوج پخوانی لولپړی چارواکی او د دفاعي چارو سیړنکار لیفټیننت جنرال ریټایرډ تلت مسعود وای امکان شته چې امریکا د پاکستان پوځي امداد کم یا بیخي بند کړي. د زیاتوي چې د امریکای عسکري قیادت افغانستان او سیمه کې د امن او استحکام په لړ کې د پاکستان رول مهم بلی.
پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار ہے افغانستان اور اس خطے کے لیے اور اس سے خطہ تعلق کرنا یا اس قسم کی امداد بند کرنے سے اس کے منفی اثرات بھی ہو سکتے ہیں جو کہ امریکہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں.
دی وائی زما په خیال د امریکای عسکری قیادت غنی چې د پاکستان سر اړی کې قطع کول او ورلا دفاعی امداد بندول با د امریکای لپاره منفی اغیزې ولري ولې چې په داسې کول سره امریکای ته زیان رسیدي شي. امریکا کې دا تاثر خور دی چې پاکستان په خپل خوره موجود د حقانی نت ورک او طالبانو د پټو جالو د ختمولو لپاره د زړه د تل نه حسې نکوي چې لکه بلې د غټو پکمرو په افغانستان کې د امریکای امریکې او افغان ځواکونو پر ضد خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. ولې خاغلی تلت مسعود بیا وایي که څه هم د امریکې په امداد کې کمی راتلې شي، خو دا امکان نشته چې دې سره به د امریکې او پاکستان په اړیکو کې لا نور تاوتریخوالی راشي. او نوموړي خوشبینه دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د تاوتریخوالي پرته به دغه اړیکې مخ په وړاندې ځي. او امریکا په دې پوه ده چې د افغانستان د خراب امنیتي صورتحال په تناظر کې د پاکستان اهمیت نشي کمیدی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
در وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دې زمونږه دا د یوې ګنټې خبري خپرونه تاسو ته واشنگټن ډی سي نه نیغ په نیغ باندې اوري. خبرې تاسو اوریدلې د امریکې د مرکزی کمان بشر جنرال جوزف فورټل د پاکستان په سفر باندې دی، د پاکستان پوځي مشرانو او نن یې د پاکستان سیویلین مشرانو سره لیدل کتل کړي دي. زموږ سره دا وخت کې د ټلیفون په لاین باندې زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب نیخ په نیغه پلان دی. پیر صاحب سلم شو، په خیر علی. پیر صاحب، د جنرال جوزف وټل چې دا وخت کم سفر دی، پاکستان پوځي مشرانو نن یې د سیاسي مشرتابه سره لیدل کتل کړي دي، په دا یو داسې وخت باندې چې د افغانستان لپاره تګلارې جوړول کیږي او ډېر ژر به اعلان هم وشي، د پاکستان او د امریکې تعلقات د افغانستان د تګلارې په کانټکسټ یا تناظر کې څومره مهم ګڼل کیږي د امریکې لپاره؟
نو دا چې کوم وزیر دی موږ غوښتل دا اول نه دی، دا د جنرال جوزف کمانډر شوی دی د سینټ کوم، دا د درم وزیر دی. دین علاوه دا څو ورځو کې نور هم داسې امریکای جنرالان او ډیلیګیشن راغلل سیاسي چې کوم اسټیټ ډپارټمنټ وال خلک. نو پاکستان دلته تګلاره جوړیږي لګیا ده، او دلته داسې رپورټونه هم دي کېدی شي پاکستان باندې دی مکمل امداد بند کړي او فوجي امداد کېدی شي پرې بند کړي یا نور داسې سخت رویه هغه کې. خدا دلته کوم ډیبیټ دی، کوم تګلاره دا تناظر کې هغه دی، خو ورسره ورسره د میټنګونه او د وزیر صدام پته لګي چې پاکستان اوس هم دوی ته ډېر مهم دی. پاکستان سره دوی تعلق ډایرکټ نشي ختمولی، نه امداد پرې بندولی شي، ولې چې هغوی به یا نور اثرات به وي، او پاکستان چې کوم دا لږ ډېر تعاون کوي کېدی شي هغه هم بند کړي. نو په دې لړ اوس چې کوم دا دوی هغه دي دوی به انپوټ ورکوي، او موږ څنګه وینو چې پرون کوم کیمپ ډیوډ والا میټنګ وشو هغوی کې هم دوی څه فیصله ونه کړه، ولې چې فیصله تس دا نه ده چې افغانستان سره تړلی ده یا افغانستان په باره کې دا چې کوم دوی تګلاره به کوي هغه کې پاکستان چې کوم کردار دی، او پاکستان په اړه چې کوم دوی تګلاره به جوړوي هغه دوی ته ډېره مشکله ده. او په هغه وجه نه اماندازه دا ده چې ټیم هم ډېر اخلي، ولې چې دې کوم اختلاف د ځنه خلک په کې دن انتظامیه کې دا وایي چې د ټرمپ انتظامیه کې چې پاکستان باندې لږ سختي وکړي، او ځنه دا وایي چې نه پاکستان مهم دی او هغه په تعاون په کار دی چې موږ دغه سې وساتو او ډېر داسې سخت رویه ورسره اختیار نه کړو. نو دا چې کوم وزیر دی دا مکه وزیرستان اول پاکستان کوشش کرے دے کہ شمالی وزیرستان تک وائی چی مک سنگ دا علاقہ گرونا سفاکڑا اودان علاوہ دی خدا خبر ہوں پکے شویدا چی پاکستان باید دا سی دا خاور پاکستان خاور چکم دا
خبر پاکستان خلاف د امداد بندیدو خبرې کیږي، خو خود دې باوجود پاکستان رول ډیر مهم ګڼل کیږي، سو بنې په نوې تګلارې کې داسې کوم پالیسی شفټ لیدل کیږي یا اندازه لګول کیږي ته د سیمې لپاره او د افغانستان لپاره چې کوم جوړول کیږي او لا تر اوسه پورې اعلان شوی نه ده؟
نو خامخا په دې کې ټیم لګي لګیا دی، او ما څنګه وایم چې دا ټیم لګي دا تګلاره هغه بنیادی چې کیسه د پاکستان حق له کومه تګلاره ده هغه باندې دوی سوچ کوي او دی وایي چې دا موږ څنګه وکړو. نو پاکستان اړخ دلته اوس داسې دا دی چې دوی ته اندازه وشوه لکه صدر ترامپ دا وایي چې پاکستان مونږ لکه کوي چې ریپاف لکه بس پیسې را نخلي او نور را سره اسم نه کوي چې کوم تعاون دی هغه نه کوي. نو صدر ترامپ ډېر غصه دی خو دین علاوه چې کوم جرنیلان دي او وایټ هاوس کې کسان دي سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے دے کے ہم لگے خلاف تھا جنوائی کے سخت رویہ کو پاکستان کے بارے کے دا کی سنگا یاد امداد پہ بند کی فوجی امداد پہ بند کی ڈرون حملے دے تیز کی اگے علاقوں کے پاکستان کے دننا جیسے تو دی وائی کے طرح گر زال دی یا طرح گرو مشالان دی اور دین علاوہ مخ کے دا رپورٹ نمبر اگلی حکومت نیٹو الائی سٹیٹس دے خود دمر اثرناک سٹس نہ دے خام علامتی دیر غتیو دیتے پاکستان تے یو رول ورکڑے ہو دیتے اگو نہ واپس واخلی.
دیر مننا پیر زبر شاہ صاحب منگ سرا خبرو کرو.
تاسو مون کو ٹولنی زور سنیو ہم سارا لے چھئی فیس بک وی او اے ڈی وا ٹویٹر ایٹ وی او اے ڈی وا انسٹاگرام ایٹ وی او اے ڈی وا او پر یوٹیوب VOA دیوا نیوز.
دا دیوا ریڈیو دے او تاسو دی واشنگتن ڈی سی نا نیخ پنے غورای زبنگ دا خبری خبرونه تاسو پا فیسبوک وی او اے ڈیوا باندې هم اوریدل شي. زمونږ ویب سایټ ته www.divaradio.com. زه رحمان بونریم او درې خبری خبرونه پروډوسر دی عدنان رشید. قدرمن اوردونکو زمونږ دی خبری خبرونه کې بتاسو د پاکستان کې دننه د خزو د ووټونو په ستونزو باندې فاټا قبایلی سیمه کې د بی آئینۍ خلاف په مظاهرو باندې د خبریالانو په مظاهرو په خیبر پختونخوا کې د تماکو د کروندګرو په غوښتنو او ځینې په نړیوالو رپورټونو باندې هم خبر شي. خو اوس مو بوزو اسلام آباد ته. اسلام آباد ته تګ نه مخکې بدا درته وایي چې نن په افغانستان کې د خپلواکۍ 90مه کلیزه نمانځل کیږي. هم په دې ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانې پرانستل شوې ده. هلته د کابل له هم چارواکي ورغلي دي چې پکې نائب مرستیال خارجه وزیر هم شامل دي. د نائب مرستیال خارجه وزیر نه علاوه د ډاکټر حضرت عمر زاخلوال چې په پاکستان کې د کابل سفیر دي سرزمین خبريالې رابعه پیر خبري کړې دي او یو رپورت تیار کړی دی. دې رپورت ته وګورئ نو قدرمن اوردونکو چې تازه مو یو شپږ مهم رپورټونه نور هم لرو.
مشکلات دی لري زموږ تاریخي ارخه د افغانستان او پاکستان روابط یو ډیره اسانه روابط نه دي. خو د ډیپلوماسي وظیفه ده د دواړو هیوادونو د ډیپلوماتیک دستګاه او د ډیپلوماتیک استابلیشمنت وظیفه ده چې دا اړیک باید ښه شي او اعتماد باید منځته راشي د دواړو هیوادونو په منځ. او زه نن ورځ زما په وینا کې تاسو اورئ چې ما وویل چې کله چې موږ غواړو په اسلام آباد کې هسې لوی او مجهزه سفارت چې په ټوله نړۍ لوی ترین سفارت دی دا به یو سمبول دی چې موږ د اړیکو اهمیت پوهیږو. موږ غواړو چې اړیکه باید ښه شي او افغانستان او پاکستان چې کوم خلک دی باید په سوله امنیت او په هوسایي کې ژوند وکړي.
افغانستان
خوب افغانستان لخا چکم خبر کیجی ز واقعا داتا تور نوا دا ټول جهان پوهیږي چې د طالبان هغه ځال چیرې دی د طالبان مرکز چیرې دی او د اخانی شبکه په کوم ځای کې او موږ ټول پوهیږو. داسې ولی خبرې هم سوې دي په ټولو دوه اړخیزو درې اړخیزو څلور اړخیزو او په بین ملي سطح په ملګرو ملتونو کې دا خبرې روانه دي. زموږ ټول ډیپلوماتان زموږ په دی عالی په سطح کې د رئیس جمهور د رئیس اجرایی او د دې ملک صدر اعظم او د رئیس جمهور په لیول کې خبر روانه دي چې باید مو واقعا او رښتینی رابط باید وسلو. موږ باید واقعیتونو ته غاړه کېږدو او یو بل سره د یو شی او هوسا آینده په هکله باید سره خبرې وکړو. که داسې د تور لګولو او داسې وچې ورته بلیم ګیم وایي روانه یي نه به افغانستان ته یې فایده کړي او نه پاکستان. تلاش روان دی کوم نور ملکونه چې دي چې پاکستان سره هم شر روابط لري، افغانستان سره لکه چاینا، لکه د امریکا متحده ایالات، اوس روسیا هم په دې کې شریکه شوې ده چې باید په ډیپلوماتیکه سطحه باید دا روابط بشه شي. خب زه وایم چې دا دواړه ملکونه ته یو ډیره عمیقه فکر کول او سوچ کول پکار دي چې موږ کولای شو په داسې ادامه وکړو. کنه
طالبانو ته د خبرو بلنه یا د افغان حکومت لاړه پرسمه ده اوس یا د پاکستان په انتظار دي چې پاکستان څه داسې ګام وکړي؟
خب زموږ د سولې شورا تاسو پوهیږي چې یو اته نه کاله کېږي چې پیل شوې دي او طالبانو ته د خبرې اترې غیږ همیشه باز دي. طالبان لپاره حتی یو سیاسي دفتر په قطر کې پرانیست شو او زموږ توقع او آرزو دا و چې د دې دفتر د پرانیستو کېدو وروسته دا بین الافغاني مذاکرات باید شروع شي. ولی متاسفانه لکه چې موږ او تاسو ګورو دا بشپړ او بالکل نتیجه نه دی ورکړلی. طالبان تر اوسه هم په خپلو جګړو کې بوخت دي، خلک یې وژني، تروریستي اعمال یې په سر کوي او زموږ توقع دا و چې پاکستان باید طالبان د مذاکرې په میز راوړي او زموږ توقع اوس هم دا دی چې باید هم دوه اړخیزه روابط د دوه ملکونو ترمنځ او هم د افغانانو ترمنځ د مذاکرې چینلونه باید پرانیسته وي او دا به ښه نتیجه ورکړي. خو تلاش اوس هم ادامه لري، موږ ناامید نه یو.
اخري پښتنه به مداوي چې د تجارت په اړه باندې افغانستان اوس نورې لارې لټي، افغانستان اوس د تړلو پس اوس افغانستان کمی هغه لارې دي چې خپل د تجارت لپاره تړلي افغانستان پاکستان سره حالات سره.
خب د بدیل لارو لطول د هر ملت هر او مملکت د ملی منافع سره په چوپړ کې، کدا پاکستان وی، کدا تاجکستان وی، کدا ازبکستان، باید بدیل لارې ولټول شي او تجارت باید گسترش ومومي. اوس افغانستان د مرکزی آسیا د لارې څخه یو څه تجارت کوي، یو نوه لارې به انشاءالله د یو میاشتنه کم وخت به هغه وپرانستل شي چې موږ ورته د لاجورد لپس لزولي لارو وایو چې ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان، ترکیه لخوازی. د چابهار بندر کار په ډیر حسی روانه دی چې بالته افغانستان تجار، افغانستان سرمایه گذاری کوي چې د ایران څخه زی. خدا ټول په دې باندې نه دی چې د لارې د پاکستان څخه مهم نه دی. د پاکستان د لارې څخه تجارت هم ورته ډیر مهم دی. پاکستان څخه اندیات تجارت چې واګه او اتاری دی دا زموږ یو اساسي هدف دی چې په اپتا چې ترانزیتي او تجارتي هغه موافقتنامه کې په دې کې هم موږ یو څه نواله راولو او پاکستان د جلال آباد تورخم، د جلال آباد پشاور، د اورګاډي های وی، دا ټول لارې او د ټول تجارتي طریقونه چې دي موږ په هڅه کې یو چې دا به گسترش مومي او افغانستان د آسیا او د سالی آسیا او د مرکزی آسیا د تجارت هغه مرکز وګرځي چې زموږ د ډیپلوماسي هدف دی.
ډیر مننه وزیر صاحب چې تاسو دی ریډیو ته. سلام خیر اوسئ.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپه دې ډول دا www.voadwradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
د وایس اف امریکا ډیبر ډیو پر یو ساته خبري خبرونه کې درته یو وار بیا وایو سړی مشه او ورې د خبرونو سرټکی
پاکستان او امریکا وایي د ترهګرۍ پر ضد جنگ او په سیمه کې د امن او ثبات لپاره به په شریکه همکاري جاری ساتي یو پاکستاني سلنکار وایي
پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار ہے افغانستان
میں دی وای زما پخیال د امریکی عسکری قیادت گنی چې د پاکستان سره اړیکې قطع کول او ورلا دفاعی امداد بندول با د امریکی لپاره منفی اغیزې ولري ولې چې په داسې کول سره امریکې ته زیان رسیدي شي
نن په افغانستان کې د خپلواکۍ اتنویم کلیزې منځل کیږي د شنبې خالی پرس په کابل او نورو ولایتونو کې کلک امنیتی ګامونه اخیستل شوی دي هلته په اسلام آباد کې د کابل سفیر حضرت عمر زاخل وال وای
د افغانستان ته ټول لوی سفارت پاکستان ته جوړول هغه اهمیت دی چې افغانستان د افغانستان پاکستان اړیکو ته ورکړي او امید دی چې دا سفارت به د اړیکو په روغتیا کې او په بهتروالي کې خپل رول ولوبوي
د پاکستان قبایلی سیمو طالب علمانو نن په فاټا کې د اصلاحاتو کولو د اف سی آر قانون ختمولو او په خیبر پښتونخوا صوبه کې برګډولو لپاره احتجاجي لاریون کړی دی
مغه شانتی فاټا خلک ډیر زیات نظر انداز کوي په هر لیول باندې او د دې بیغ بنیاد چې کم دی وسته لګیا کیږي والی کیږي الکه څنګه په مردم شماره کې زموږ بیغ بنیاد والو هم دغه شانتی د فاټ ریفورم کې موږ ته دوکرا کوي نو موږ په احتجاجونو باندې مجبور یو
اوس وخت شه د خبرونو تفصیل ته
پاکستان او امریکا وایي د ترهګرۍ پر ضد جنگ او په سیمه کې د امن او ثبات لپاره به په شریکه همکاري جاری ساتي د امریکای مرکزی کمان مشر جنرال جوزف فوټل په مشرۍ کې امریکایي وفد نن اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد حقان عباسی خارجه وزیر خواجه محمد آصف او د دفاع وزیر خرم دستگیر سره لیدلی دي وزیر اعظم ویلي پاکستان د افغان حکومت او اولس سره امن او پرمختیا کارونو کې خپلې مرستې جاری ساتي د مولي دا خبرې په داسې حال کړي چې افغانستان په پاکستان تور لګوي چې په خپل خاور باندې افغان طالبانو ته پناه ورکوي خو پاکستان دغه تورونو نه انکار کوي
د قبایلی سیمو طالب علمانو نن د خالی پرست په فاټا کې د اصلاحاتو کولو د اف سی آر قانون ختمولو او په خیبر پختونخوا صوبه کې د برګډولو لپاره احتجاجي لاریون کړی دی احتجاجي لاریون د پیښور صدر څخه پیل شو او د ګورنر د ماڼۍ مخې ته ورسېدلو هلته د لاریون ګډون کوونکو د اف سی آر او پاکستان د مرکزی حکومت په ضد مظاهره وکړه د نور پاکستان په پرتله په فاټا کې بیل قانون دی د هغه ځای خلکو ته د اپیل وکیل او دلیل حق نه دی ورکړل شوی په یو مرکه کې د پاکستان یو پخوانی اعلی چارواکي سرتاج عزیز ویلی وو فاټا د ریاستی مقصدونو په خاطر بفر زون یعنی د ریاست دفاعي مقصدونو په خاطر بے آئینه او بے قانونه ساتل شوی ده او نن په افغانستان کې د خپلواکۍ اتنویم کلیزه نمانځل کیږي د شنبې خالی پرس په کابل او نور ولایتونو کې کلک امنیتي ګامونه اخیستل شوي وو خپلواکي په کابل او ګڼو نور ولایتونو کې د جشنونو غونډو اتڼونو ویناو سره نمانځل کیږي هم په دې ورځ نن د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د کابل سفارتخانه پرانستل شوې ده هلته د خبرو په وخت د کابل سفیر حضرت عمر زاخل وال ویلي چې دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو کچه لا تاوتریخوالي سره مخ ده خو د امید کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې سم شي نن د کابل نه اسلام آباد ته د سیاسي مشرانو یو پلاوی هم ورغلی و
د امریکای صدر ډانلډ ترامپ د افغانستان شپاړس کاله اوږد جنگ لپاره د یوې نوې تګلارې په سر د جمعې په ورځ د خپل قومي امنیتي ډلې سره لیدل کتل کړي دي د وایټ هاوس ویاندې سارا هکبی سانډرز جمعې په ورځ ویلي ډانلډ ترامپ په سویلي ایشیایي سیمه کې د امریکایي ګټو تحفظ لپاره د یوې نوې تګلارې په سر غبر کوي سانډرز ویلي صدر به په یو مناسب وخت امریکایي اولس خپلو اتحادیانو او نړۍ ته دغه تګلارې اعلان کوي ډانلډ ترامپ د میریلند کیمپ ډیوډ کې د جمعې پورې د نائب صدر مایک پینس او د دفاع سیکرټری جیم میټس سره د افغان تګلارې په سر خبرې کړې
د امریکا د صدر ډونلډ ترامپ لوړ پوړی سټراتیجیست سټیو وینن له دندې د ګوښه کېدلو وروسته ویل دي چې هغه به د صدر ترامپ لپاره جنگ ته ملاتړي هغه یو ټي وی بلومبرګ ته په مرکه کې وویل چې د مخالفینو مطبوعاتو او سترو کاروباریانو څخه به د صدر ترامپ دفاع کوي بینن انتهایی زیاده پاله ریپابلیکن ده
سپین کی پولیس وای په بارسلونا کې په خلکو ټرک ورخه جبون کې گاډی ډرایور اوس هم پټ دی او هغه لومړی رپورټونه یې رد کړی دي چې کینی په ترهګر حمله کې ککړ تن د پولیس سره په یو انخته کې بجلی شوی دی پولیس ته مطلوب تن دویش کلن یونس ابو یعقوب د هغه ډلې ممکنه مشر ګڼل کېږي چې په بارسلونا او دغه خارنه 160 کیلومتره لري کیمبرلز سیمه کې ترهګر حمله کړی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا ډیو ریډیو دی او تاسو د واشنگتن ڈی سی نوره زمونږ خبرونه په فیسبوک وی او ای ډیو ویب سټ www.divaradio.com او ټوټر وی او ای ډیو باندې هم لوستلې کتلې شي، ځان خبر ساتلې شي. راتلونکي خبرونه به وي هلو وی وی چکوربې دی ارباب محمود علي دی خبري خبرونه ته وګونی سي. اوس رپورٹ پلان کو د فاټا پاک لبانه فاټا کې عین نشته دی، قانون نشته دی، د اپیل وکیل دلی حق نشته دی. د نور پاکستان په پرتله په دغه سیمه کې ترقی نه ده شوې، هلته جګړه ده. قبایل یا پښتانه د انتهایی بېوزلۍ ژوند تیروي، د مشکلاتو سره مخ دي، د صحت صفا اوبو سکلو لپاره اوبه او د تعلیم لپاره چې کم کارونه دي په نور پاکستان کې، د هغې په مقابل کې په فاټا کې ډېر زیات کم شوي دي. همدا وجه ده چې د فاټا خلک احتجاج کوي، مظاهره کوي، غوښتنه کوي د قوانین، دغه وسایل او دغه حقونه دې ته هم ورکړل شي. په دې لړ کې نن په پېښور کې د فاټا طالب علمانو مظاهرې کړې دي. مدثر شاه ډیو ریډیو خبریال له دې مظاهرې ته ورغلی وو.
دغه احتجاجي مظاهره فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن او تاریخ انصاف په شریک را جوړه کړې وه چې پېښور صدر نه شروع شوه او د گورنر ماړۍ مخامخې پر لتون وهل. د مظاهرې قیادت د تاریخ انصاف د اسمبلۍ غړو او نورو ځوانانو کولو او خپلو ویناګانو کې دی غوښتنه کوله چې اف سی آر قانون دې مکمل ختم کړی شي او فاټا د خیبر پښتونخوا کې زم کړی شي. په دغه مهال د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن صدر شوکت عزیز ډیوه راډیو ته وایي، تیره میاشت هم مونږ په دے تاریخ احتجاج کړو خو گورنر بیا موږ سره ژمنه کړې و چې تر 14 اگست پورې به اسمبلی کې وفاټا اصلاحات او بحث شروع شي، خو تر دې دمه وفاقي حکومت هیڅ کام نه دی پورته کړی او وای زموږ احتجاج به تر هغه جاری وي تر څو چې موږ د پاکستان د نورو سیمو د خلکو په شان حقونه نوي تر لاسه کړي.
حکومت چې کوم د موږ ته پاکستان کې هغه شانتي رائټس نه ملاويږي، هغه شانتي موږ ته په کم نظر او غبان نظر باندې نشي کتلې، لکه څنګه د نورو صوبو خلکو ته کتلې کیږي، پنجاب تک تلے کی گی، نور دا سندھ تک تلے کی گی. او امغا شانتی فاٹا خلق ډیر زیات نظر انداز کوي په هر لیول باندې، او د دې بیغ بنیاد چې کم دی وس لګیا کیږي والی کیږي، لکه څنګه په مردم شماره کې زمونږ بیغ بنیاد والو امدا غ شانتی دا د فاٹا ریفورم کی مونږ ته دوکرا کوي. نو مونږ په احتجاجونو باندې مجبور یو د بتراغه وخت پوری د احتجاجونو ترڅو پوری چې زمونږ د مطالبه او قبایل چې کم دی دا صحیح پاکستانی نه منل شي او دوی ته چې کم دی خپل حقوق نه ورکړل شي.
مظاهره چان ویل حکومت زکه په فاٹا اصلاحات عملی کولو کې د لم لیټ نه کار اخلي چې وخت برابر شي، ټاکنې په سر راشي او بیا د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د فاټا د غړو انتخاب ممکن نه وي. د ویل مونږ په دې نه پوهیږو چې حکومت د خپل غړو سرتاج عزیز مشرۍ کې کمیټه جوړ کړه او د اوږدو بحثونو نه پس چې کمیټه کم راپور ورکړو نو د هیواد اکثر ګوندونو دغه راپور تایید کړو او د دې باوجود هم په اصلاحاتو عملی کار نه کیږي. او د تاریخ انصاف د ځوانانو د سانګې او مشر شاهد بنګ خوای د دې نه پس به اوس زمونږ مشران اسلام آباد کې د احتجاج فیصله کوي.
هغه مونږ اوس په کوم فاټا پارلیمنټیرین دی، هغه اوس ان شاء الله در روان کی په کې د شټول په شریکه باندې سیاسي اتحاد څومره قبایل دی ټول ان شاء الله مارچ کوو په اسلام آباد ته د مینګانو په قیادت کې. نو الته مونږ مطلب بیا الته عمل فکری څه الته مونږ لونګ مارچ کول، مطلب کله مونږ زر نه ور کولا ان شاء الله به الته بیا ډیسایډ کیږي.
د سخت ګرمۍ باوجود مظاهره چان تر 2 ساعتو د گورنر ماړی مخامخ په سور نور ولاړو. شیرشاه سوری سړک د هر قسمه ټریفیک لپاره تړل شو او د احتجاجي مظاهرې نه پس مظاهره چان په پور امنه طریقه خوار شول. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، پیښور.
تارو وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نیخ پنه غبان او ریډیو پاکستان قبایلی سیمی خیبر ایجنسی خبری اعلانو د قبایلی سیمو لپاره هم رائټ ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د رسای حق غزولو غوښتنه کړې ده. دغه قانون خیبر پختونخوا کې منظور کړل شوی دی چې خلک د کومې حکومتي ادارې په حق لباندې معلومات ترلاسه کولی شي. رپورت پې د سیمې نادر رادیو خبریال ابراهیم شنواری راکوي.
قبایلی خبریالانو د خپلو ذمواریو په صحیح توګه ترسره کولو په اړه روزنې ورکولو والی یو غیر دولتي رسنیو ادارې لخوا د خیبر ایجنسۍ په جمرود پریس کلب کې راجوړ کړی شوی یو ورځنۍ ونډه کې ځایي خبریالانو معلوماتو ته د رسد په حق له جوړ شوی حکومتي قانون یا رایټ ټو انفارمیشن اکټ په سمدستي توګه واړه قبایلی سیمو ته د غزولو غوښتنه وکړه. د معلوماتو شریکولو او د حکومتي ادارو غړو او صحافیانو ترمنځ د ښو اړیکو ساتلو په غرض دغه غونډې ته د ځینې حکومتي ادارو استازو لهم بلنه ورکړی شو او په دغه لړ کې چې د دوی ترمنځ کوم بحثونه وشول د دغه په حق له یو ځایي خبريال نواب شیر خپل احساسات په دغه ټکو کې بیان کړو.
دا نن چې کوم پروګرام وشو آر ټی آی په باره کې دغه ډېر زبردست هغه اکټیویټي وه، ځکه چې په دا کې مختلف محکمو ولم راغلي وو، هغون هم پکې تپوسونه وشول، هغون هم پکې داسې د چا صحافت لحاظ چې کوم اعتراضات وو په دوی باندې هغوی ته څه مسایل وو ټول پکې ډسکشن یو هغه وشو پکې. نو دې سره موږ هم ډېر معلومات راغلل، هغو سره ما شیر شول او عوامو ته به هم د انشاءالله پته ولګېږي، دا به ریکارډ شول. نو موږ یو چې موږ ته پکې نوي نوي خبرې هم راووتې، موږ وایو چې څنګه په نورو صوبو کې آر ټی آی دی داسې په کار دی چې په فاټا کې هم شروع شي.
او اوس په داسې حال کې چې د قبایلي سیمو زیاتره برخو کې د امنیت وضع تر ډېر حده ښه شوی او زیاتره کډوال هم واپس پولو کورونو ته تللي، خو د جمهوریت پریس کلب یو بل خبریال ساجد علي کوکیخیل ګڼي چې هغوی ته د خپلو ذمواریو ترسره کولو او ځایي اوسېدونکو ته راپېښو مشکلاتو په هکله معلومات را جمع کولو کې مشکل دی او هغه هم غوښتنه وکړه چې د آر ټی آی قانون دې په قبایلي سیمو کې لاګو کړی شي.
مونږ قبایلی علاقو ته بالکل هغه معلومات نه رسیږي، که مونږ یو هیلت نه یو معلومات راخلو نو مونږ نه راکوي، که مونږ سکیورټی فورس ریلیټډ معلومات وي هغه مونږ نه راکوي. همدارنګه ایجوکیشن مسله نو صحافیانو ته یو سخت مشکل دی، ځکه چې ورژن اخیستل د هغې محکمې په خلاف یو خبر راشي هغه ډېر ضروري وي، چاونه چلیږي نو بیا ون سایډ خبرې مونږ نه سي. نو په کار همدغه چې کوم آر ټی آی نفذ شوی په خیبر پختونخوا کې بغور چې په قبایلي علاقو کې هم کې
په دغه غونډه کې برخه اخیستونکو یو بل صحافي ملګري هم معلومات ترلاسه کولو کې راپېښو مشکلاتو په هکله خپله تجربه د ډیوه رادیو سره په دغه ټکو کې شریکه کړه.
مونږ ته د انفارمیشن اخیستو کې ډېر مشکلات وي، ځکه چې مونږ ته قانون ستانه نو مونږ چې کچانه انفارمیشن اخلو کوم ادارې نه اخلو هغه به یا مونږ په خپل سورس باندې یا په خپلو تعلقاتو باندې اخلو، په هغې وجه به اخلو. نو مونږ ته داسې څه هغه نشته، په کار دی چې دا قانون چې دی چې دا فاټه کې لاګو شي، نو بیا به صحافیانو ته هم ډېر اسانه شي او د عام عوامو چې کوم مشکلات وي هغه اسانه مطلب هغه کې به هم ډېر اسانی شي.
د غیر دولتي ادارې انټر نیوز لاړخه را جوړ کړی شوې د غونډه ته په جمهوریت تحصیل کې موجود قریبا واړه د حکومتي ادارو چارواکو ته بلنه ورکړی شوه، خو په دغه واړه ادارو کې فقط د اګریکلچر، لایف سټاک، صحت او د الیکشن کمیشن استازي راغلي وو او د ځایي پولیټیکل انتظامی، تعلیم، کمیونیکیشن او بیا په خاصه توګه د امنیتي ادارو کوم استازي د غونډې ته نو راغلي، د کوم چې د غونډې برخه اخیستونکو سخت غندنه وکړه او د دوی دغه ګامې هم د معلوماتو ته درست په لار کې یو خند وبللو. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
دا ډیوا رادیو دی. پاکستان یو داسې ریاست ته چرته چې هغه د څېړونکو په خیال باندې ریاست خپل ذمواری سمې توګه نه دي پوره کړي. محمد اکرام صاحب، دوه ورځې مخکې مونږه پروګرام کوو واشنگټن ټو خیبر پای کې، په امریکا کې یو پاکستانی پښتون څېړنکار ډاکټر عاصم یوسفزی زما میلمه نوماتې دا تاسو کو اویا کال وشو د پاکستان دی، اویا کال کې بلا پرمختګونه شوي دي، خو ریاست خپل ذمواری پوره کوي. نو هغه په درې ټکو کې ماته ویل چې نه، یو دا چې هلته کې د بشري حقوقو سرغړونه کیږي، هلته خلکو ته روزګارونه نه دي ورکړل شوي، او بله دا چې په پاکستان کې ښځې چې دي اوس هم د سړو په پرتله شاته پاتې دي، یعنې د هغو حقونه د برابرۍ نه دي. مثال په توګه ووټ، موږ پوهولی شو پاکستان کې د ووټ د ښځو د برخه چې ده په تمام پاکستان کې یو شان ده؟
یقیناً په پاکستان کې په ووټونو کې د ښځو برخه یا برخه ډیره زیاته کمه ده. د پاکستان په قانون کې هټولو ته یو شان مساوي یا د برابرۍ په حساب حق ورکړل شوی دی، خو د انتخابي ریفارمز بل په نوم باندې اوس چې یو نوی تجویز شوی قانون دی منظور شوی نه دی، دا بل دی، په دې باندې ځنی سیاسي ډلو خپل اندېښنې څرګندې کړې دي، خو په دغه بیل کې دا ویل شوې دي چې په کومه حلقه کې لس فیصده ښځو خپل رائے نه وي ورکړي، هغه به قانوني نه ګڼل کېږي، دغه لته په دوباره باندې انتخابات کېږي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ موږ ته د اسلام آباد د ریډیو خبريال پیربلا چاره لګلې.
د پاکستان پارلیمان کې ټولو سیاسي ګوندونو باندې ګډه کمیټه انتخابي اصلاحاتو په اړه تیار کړی شوی بل مسوده کې په یو حلقه کې د لس فیصدی زنانو اوټونه اچول لازم ګرځول دي، خو مذهبي سیاسي ګوند جماعت اسلامي دغه شرط لازم ګرځولو مخالفت کوي. بلخوا د هیواد په انتخابي نظام باندې کارکونکي او غیر دولتي تنظیم مشر وایي چې د بد مرغه مذهبي ګوندونه سکه روښان فکر سیاسي ګوندونه هم زنانه د ووټ اچولو د حق نه محروم ساتي. د تیری جمعې په ورځ د قامی سملې غونډه کې انتخابي اصلاحاتو باندې باز په وخت د جماعت اسلامي ګونغړي صاحبزاده طارق الله انتخاباتو کې د زنانو اوټ اچولو شرط لازم ګرځولو مخالفت کړی دی. د انتخابي اصلاحاتو په اړه سملې ته وړاندې کړی شوی بل تر مخه کچري یوې حلقه کې اچول شوي اوټونو کې د زنانو د اوټونو شمیره د لس فیصدی نه کم خېږي، نو دغې حلقې انتخابي نتایج به نه منل کېږي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د جماعت اسلامي د قامی سملې غړي صاحبزاده طارق الله دریس خپلوي چې دوی د زنانو نو د اوټ اچولو یا انتخابی هلو زلو کې د برخه اغستلو مخالفه نه دي، خو دې لس فیصدی اوټونو شرط لازم ګرځول انتهایی اقدام ګڼي.
مونږ دا وایو چې چرته د سیاسي علاقې چلته نه څوک اګریمنت کوي، نه څوک معاهده کوي، نه څوک په شو په جبر باندې دا مجبور کوي چې راته اوټ مې استعمالوا، او څوک نه راځي یا څوک کم داږي کې اوټ استعمال کړي، دا کم از کم دا 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 انساني حقوق او زمي چې دا خلاف ورزي ده. بلوچستان کې داسې علاقې شته چلته نارینه 10% ووټ نشي پول کېدای، داسې علاقې دي. مونږ دې خبره بالکل لږ نه کوو، زنانه ول خپل حقوق پکار دي، زنانه ول ته فیسیلیټي ورکول چې کم ز کم دا قسم جبر کیږي، دا قسم زیاته کیږي، هغه نه پکار، لیکن دل یو داسې قانوني شکل هم نه ورکول پکار چې را په کومه ایریا کې او څوک زنانا یا د حیا یا د پردې یا په څو ځای باندې راځي نه هغه یا ووټ نه استعمال او ته چې را بس دا کا الیکشن کال دم شو.
په کال 2013 کې شوی عام انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا، دیر کرک، مردان، پېښور، نوخر په شمول یو شمېر علاقو کې زنانه د خپل اوټ اچولو نه محروم ساتلې شوی وو. او مهمه خبره دا ده چې په دې اړه د ملک لوی او وړو سیاسي ګوندونو کې باقاعده مفاهمت شو چې تر مخه زنانه په دغه یادو علاقو کې اوټ اچولو ته نوې پرېښودلې شوې، چې پکې د پیپلز پارټۍ او عوامي نېشنل ګوند غوندې جماعتونو نومونه هم مخې ته راغلي وو. خو دا ګوندونه دا الزام ردوي. د پاکستان په انتخابي نظام باندې کارکونکي یو شمېر تنظیمونو باندې ګډ سازمان فری اینڈ فیئر الیکشن مشر سرور باری په دې معاملې د زیاتره سیاسي ګوندونو کردار منفی بلی.
دیکھیے جی، مذہبی جماعتوں سے آپ اور کیا توقع کر سکتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ جو ہے ایون لبرل جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں خیبر پختونخوا میں، دینے کے حق کی بات آتی ہے یا پریکٹس کی بات آتی ہے تو ان کی تحفظات جو ہیں بڑھ جاتے ہیں.
دی وای چې د مذهبي سیاسي ګوندونو نه بس ګیلو کو چې د ملک روښان فکر جماعتونه هم زنانه د ووټ د حق نه محروم ساتل غواړي. او د سرور باری په خبره د سیاسي جماعتونو د یو بل سخت مخالفت به وجود زنانه د ووټ نه منع کولو په معامله دوی د یو بل سره مکمل مرسته کوي. سرګند دی وی چې پاکستان کې زنانه د کل آبادې نیمه برخه یا 50% جوړیږي. د پاکستان د انتخابي کمیشن تر مخه کال 2013 عام انتخاباتو نړواندې په هیواد کې د رجسټرډ ووټرانو شمیره 6.1 میلیونه وه، چې پکې 78.5% نارینه او 78.5% میلیونه زنانه ووټران وې. او د انتخابي کمیشن تر مخه راتلونکي کال 2013 کې په هیواد کې کېدونکو عام انتخاباتو پورې د 10 میلیونه نوي ووټرانو د رجسټریشن کېدلو امکان دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
افغانستان لپاره د امریکای نوی تګلارې سکه دي شي، په دې باندې به زموږ خبري خبرونه د ارباب محمد علي صاحب سره اوري. وزو خیبر پختونخوا ته چرته چکر وندګر وای ته ماکو نرخونه د دې د خوخه مطابق نه دی او مشکلات سره مخ دي، مظاهره کړی دا ریاض حسین په رپورټر لګلې ده.
د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې د تماکو زمیدارانو د تماکو د بورډ او مرکزی حکومت په ضد احتجاجونه کړي دي او غوښتنه کوي چې شخصي کپنه دي د 15 سپتمبر نو وړاندې د هغونه تماکو واخلي او یادې د خرص د پاره په وخت کې اضافه وکړي. دا احتجاجونه د صوبې په مختلفو برخو سوابې جمالګړې مردان شیرګړ مندنی او 400 ضلعو کې مخې تراغلي دي. د زمیدارو وینا ده چې په ګودامونو کې د هغوی فصلونه تیار پراته دي او شخصي کپنه د تماکو د اغستو د پاره د سستې نه کار اخلی او رستو به دغه تماکو په کم قیمت باندې خرڅیږي. په مختلفو سیمو کې د زمیدارو غونډې شوې دي او په جمالګړې مردان ضلع کې زمیدارانو د تماکو په ډیپو باندې کاڼي هم ورولې دي. احتجاج کوونکو کتبې او بینرونه هم اوچت کړي وو چې ور باندې د تماکو د اخستو نارې درجوي. دوی د مردان او کاټلنګ سړک د یوې ګنټې لپاره بند کړي وو او د تماکو د بورډ او حکومت په ضد یې نارې وهلې. د احتجاج په وخت زمیدارانو په علامتي توګه تماکو ته اورونه هم واچول. د زمیدارو وینا ده چې په مجموعي توګه 15% تماکو هغوی ته په ګودامونو کې پراته دي. په صوبه کې د تماکو اخستو مرکزونه راکم کړي شوي دي او د شخصي کمپنو سره د پریکړې یا اګریمنت مطابق شخصي کمپنې د 15 سپتمبر پورې د تماکو د اخستو پابندي او که دغه نیټه وړاندې ونه غوځول شي نو بیا به د هغوی د تماکو ریټونه هم راکم کړي شي. د زمیندارانو مشر رضوان الله وایي چې زمینداران په دې خبر مجبور دي چې د شمار په 100 کمپنو باندې تماکو خرڅ کړي.
زیات افسوس کوم چې هم د دې ریجیکشن او ډاون گریډینګ حوالے سره د مزمیدار چې کوم مسایل په دې باندې ټوبه کو بورډ سره میټینګ وشو خو هغه میټینګ کې هغه خبرو ته هیڅ عملی جامه ورک نه شول. نو زمیدار هر څه کې مجبور دي او هر څه کې زمیدار روټ راوځي چې زمیدار سره کم دمت تماکو پراتی دي د 15 سپتمبر نه مخکې دا خپلې والی زمیدار او د ټوبه کو بورډ او د زمیدار خپل مسکې دا اګریمنت دی چې 15 سپتمبر پورې بعد دا کم چې مینیم کم ریټ حکومت مقرر کړی دی 185 دا په دغه باندې پر کې جیلی او کر 15 ستمبر نه وخت واوري نه دا به سرپس ډیکلیئر کی.
په خیبر پختونخوا کې د تماکو د بورډ د مامورینو وینا ده د زمیدارانو نه با تماکو اخلي او چې څومره هم د زمیدارانو فصل تیار وي کپنې د دې خبرې پابندي چې د زمیدارانو نه پتړل شوی نرخونو باندې تماکو ترلاسه کړي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
در وایس اف امریکا ریډیو ریډیو د وایټ هاوس مشر سلاکار سټیو بینن پرون د صدر ډانلډ ترامپ انتظامیه پرې خود وګرځتو بیرته محافظه کارا خبری ادارې برایټ بارټ نیوز نتورک ته تل د خونو موړي د بلومبرګ خبری ادارې ته ویل دي چې هغه به د صدر ډانلډ ترامپ په هر میدان کې دفاع کوي. د وایس اف امریکا یو رپورت تاسو ته منګه همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالډ ترامپ جمی پورس خپل تر ټولو ستر سلاکار سټیو بینن د خپل څوکۍ نه لرې کړې. د صدارتي ماڼې یا وایټ هاوس ویاندې سارا هکبی سانډرز یو بیانیه کې ویلي د وایټ هاوس د عملی مشر جان کیلی او سټیو بینن په دې رضا شوي چې نن یعنی جمی ورځ به د هغه د کار اخیری ورځ وي. سټیو بینن د چا په اړه چې ویل کېږي د امریکا فرسټ یا لومړی امریکا او میک امریکا گریټ اگین یا امریکا به یو ځل بیا عظمت ته رسوو نارو په زور یې ډونالډ ترامپ د صدارت څوکۍ ته رسولی وو. د تیرو 100 میاشتو راهیسې د انتظامیه ځنې نورو غړو سره اختلافات رامنځته شوي وو. د امریکا وتلی ورځپاڼې نیویارک ټایمز تر مخه بینن په دې خبره زور راوړي چې څوکۍ پرېښودل د ده فیصله وه او دی وایي 11 ورځې مخکې یې صدر ته خپله استعفا وړاندې کړې وه او صدر به دغه اعلان دې اونۍ اوله کې کولو خو شارلټسویل کې تشدد پیښو له وجې دغه اعلان ځنډول شوی وو. د صدر انتظامیه غړو ترمنځ د اوله نه اختلافات موجود وو. دغه اختلافات دوو ډلو کې ویشل شوي وو. سټیو بینن د هغه ډلې مشري کوله چا چې د صدر ترامپ د اولسي نارو او نړۍ پر ضد بیانونو حمایت کولو. بله برخه د ریپبلیکن ګوند هغه غړي وو چې د امریکا اقتصاد ته توجه کول غواړي او نوره نړۍ کې د امریکا طاقت او اثر پراخه کول غواړي. دغه ډلې ته بینن ګلوبلیست وایي. ګمان دی سټیو بینن به خپل زوړ ځای یعنی برایټ بارټ نومې خبری ادارې سره اتړل شي. د صدر ترامپ لخوا د ځنی مسلمان ملکونو لخوا وګړو ته داخله باندې د بندیز پالیسۍ په شاهم د سټیف بینن لاس وو. شروع په ورځ د امریکن پراسپیکټ نومې مجلې کې سټیف بینن د شارلټ سویل په اړه د صدر هغه بیان ستایلی وو کوم باندې چې نیوکې شوې وې. دغه بیان کې صدر د تشدد ذمہوار دواړه فریقه ګرځولي وو چې بیا فشار ورستو صدر ترامپ مجبور شو چې سپین پوستا، کام پرستا او نسل پرستا ډلې لکه کې 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 او نیو نازی په نوم یاد کړي. خپل دغه مرکه کې سټیف بینن دا هم ویلی وو چې د شمالي کوریا کړکیچ کوم عسکري حل نشته. دا د صدر ترامپ د خپل هغه خبردارو پر ضد بیان وو کوم کې صدر ترامپ شمالي کوریا ته د یو غټ جنگ سره مخ کېدو خبرداري ورکړی وو کچري شمالي کوریا د میزایل حمله وکړه. د بینن شمالی کوریا په اړه دغه مرکه باندې دفاع وزیر جیمز میټس هم خفګان څرګند کړی وو او ویل کیږي همدا یې غټ علت جوړ شو چې صدر دې د څوکۍ نه فارغ کړو.
د امریکا د افغانستان او پاکستان لپاره او جنوبی شل لپاره تګلاره د اعلانې دوه امکاناتو په دې میاش کې خونه شو. سر ټرمپ ویلي دي چې دې باندې بزر پریکړه وکړی شي. دې موضوع باندې بهلې وي پروګرام چې کوربه دې شهزاده او ارباب محمود علي دا پروګرام په لس منټه کې شروع کیدونکو لري. خوست یو رپورٹ چې په فنلند کې د چاکو په گزارونو دوه کسان وژل شوی دي، شپږ جوړ شوی دي. پولیس وایي دا تر هغه غریبه. دا رپورٹ د ډیوري ډو همکار شهزاده تیار کړی دی وړاندې کوي. درته
د پولیسو وینا ده چې دغه پیښه په ساحلي ښار ترکو کې رامنځته شوې ده. د دغه پیښې وروسته پولیسو یو شکمن تن په خپه ویشتلې او بیا یې نیولې او د دغه برید نور امکاني کسانو د نیولو لپاره د لټون عملیات پیل کړي شوي دي. چارواکو ویلي د نیول شوي تن په جنګلو پټه ساتل شوی خو په ظاهره ښکاري داسې دغه تن خارجي دی. د فنلند خارجه وزیر پاولا ریسیکو ویلي مونږ تر دې دمه د دغه تن په اړه څه نشو ویلی خو مونږه د کډوالو د وزارت سره په رابطه کې یو ځکه دغه تن د شکل نه خارجي ښکاري. د فنلند د پلټنو مرکزی ادارې سره کارکونکي مارکوس ویلي تر اوسه دا نه د معلومه چې د چاکو د خلکو وهلو دغه پیښې په شا د ترهګرۍ سوچ ته او کنه. ښاغلي مارکوس زیاته کړې ده دا مهال مونږ دې پیښې ته د ترهګرۍ په نظر نه ګورو خو دغه امکان ترې وسته هم نشو. د دغه پیښې وروستو که څه هم د پولیسو لخوا خبرداری جاری کړی شوی خو بیا هم څو ساعته پس دغه ځای ته ګڼ شمېر خلک راغونډ شوي دي. د پیښې وروستو د فنلند هوایي ډګر یا ایئرپورټ او د ښار مرکزی ټرین سټېشنو باندې هم امنیت سخت کړی شوی دی. فنلند د نړۍ په پرامنه هیوادونو کې یو دی او دغلته روان کال د جون په میاشت کې د ترهګرۍ د خطر خبرداری هم ورکړی شوی و. ترکو ښار د فنلند د سرښار نه 140 کیلومتره لرې پروت دی. په فنلند کې په چاکوانو د خلکو د وهلو دا پیښه په داسې مهال شوې ده چې په ګرد اروپا کې روانه اونۍ د ترهګرو پیښو وروستو امنیت ټینګ کړی شوی. تېره ورځ د سپین په بارسلونا ښار کې د ګڼې ګوڼې په یو ځای کې په پیاده روانو خلکو د ګاډو ورخېجولو په یوه پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر 300 ژوبل شوي دي. قدسره اسلامي ریاست یا داعش د بارسلونا د برید ذمواري په غاړه اغستې ده. هم په سپین کې پولیسو ویلي 13 ورځ په بارسلونا کې شوی ترهګر برید په شا لاس لرلو په شک کې 14 تن هم نیولی دی. د بارسلونا پولیسو دغه تن د نیولو اعلان نن د جمعې په ورځ په ټویټر کړی دی خو په دغه اعلان کې د نیول شوي تن په اړه نور څه معلومات نه دي ورکړی شوي. پولیسو ویلي دوی لا هم د یو نیول شوي تن د ورور په لټون کې دي خو تر اوسه دوی ته دا نه ده معلومه چې د هغه ورور دغه ګاډی په خپله چلاوه او کنه. د پولیسو د اعلان تر مخه دوی د موسا اکبر په لټون کې دي خو دوی تنه د معلومه چې دغه د دغه گاڑی ډرایور وو او کنه. د دغه تن بل رور ادریس اوکبیر تیر ورځ د بارسلونا ریپول خارګوټی نه 100 کیلومتره لری نیول شوی. تیر ورځ په بارسلونا کې د دغه خونړۍ پیښې وروستو د دغه کسانو لټون تون شوی دی. د فرانس خارجه وزیر د جمعې په ورځ ویلي تیر ورځ په بارسلونا کې شوې پیښه کې د فرانس سلی رشتنه جوبل شوې دي. دغه په وینا په دغو کې د یولسو حالت خطرناک دی خو د فرانس یو ریډیو سره په مرکه کې خارجه وزیر زیاته کړې ده د ډیرو جوبلو کسانو شمیره نور هم سیوا کېدی شي. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن هم د بارسلونا په برید کې د یو امریکایي د وژل کېدو پخلی کړی. په خپل یو بیان کې ښاغلي ټیلرسن ویلي موږ په دغه پیښه کې وژل شو او جوبل شو تنانو د کورنیو سره غمرازي کوو. د امریکا خارجه دفتر تر مخه په دغه پیښه کې یو بل امریکایي تن جوبل شوی هم دی خو د دغه امریکایي په اړه یې نور څه تفصیلات نه دي ښکاره کړي. د اټلی وزیر اعظم ویلی تیر ورځ د بارسلونا په پیښه کې د اټلی دوه تنه وژل شوي دي.